أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصدية فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون. صدق الله العلي العظيم.
ده آيات كريمة ده سورة أنفال في زدير شم آيات دي. فمخ آيات كريمة كي الله عز وجل ده مكي مكرمي ده أوسيدونكو چه کافران و مشرکان و ده غوی ده عذاب اعلان وکی آغا پا ده وجه بندی چه دی ده عذاب غستن وکڑا دی تا چه دلائل وو انسول ده اللہ ده وحدانیت ده پیغمبر علیه السلام ده رسالت ده نو دی با قرآن ده ده پخانی و خلق و قصه بللی چه کل با دلائل خلاص و بیا با دعو این کچیر دا قرآن حق وی دا پیغمبر حق وی اللہ عز و جل دی پرمز باران دا دبر ووروی دا سیغ بی ناروا غستن دی کولی دا دی دا غستن پا جواب کی اللہ جل جلالهو دی تا و فرمایل چی ترسو پیغمبر علیہ السلام پتا سکی موجود وی یا حق زعیب نارینا و شجو ماشمان پتا سکی موجود وی چی موغوی دا اللہ سا مخبرت غاری ترحق محال عذاب پر تا سی نراجی کله چې رسول اکرم صلی الله علیه وسلم هجرت وکي او هغه ضعیف کسان هغه هم د مکه مکرمه څخه ووتل نو الله جل جلاله د دې د عذاب اعلان وکي او وی فرمایل چې اوس نو هغه وخت راتلون کې دي چې پر دې خلکو به عذاب راځي ځکه د دې کار دا و چې خلک د مسجد حرام د عبادت کولو څخه منع کول لکه چې د هجرت په شپږم کال رسول اکرم صلی الله علیه وسلم د پنځلو سو صحابه سره د عمره په نیت را روان وو د ایمان عتی او اجازه یې ورنه کړه بلکې د مقابلې لپاره یې راووتل چې هیڅ کله مستحق اجازه نه درکو چې ته پر مکه مکرمه طواف وکړې. الله عز وجل په دې آیات کریمه کې وفرمایل چې اصلا د مکې مکرمې متولیان دی نه دي بلکه متولیان سرپرستان د مکه مکرمه هغه کسان دي چې د الله څخه ویری دی به د مکه مکرمه د تولا د اوازه کول چې موږ هم عبادت کوو پر مکه مکرمه کې تواب ور باندې کوو. په دغه آیت کریمه کې چې دا اوس مو آیا په دې آیت کریمه کې الله جل جلاله د دې د عبادت رد کی د دې عبادت تاسو د دې داسې رواج درلودي چې پر مکه مکرمه باندې تواب کاوي یو رواج ای جوړ کړو کم جامع چې موږ اغوست دي کم کالی چې موږ اغوست دي په دې کې موږ ګناهونه کړی دي نو لہذا په هغه جامع کې تواب کول جایز نه دي چې په هغه جامع کې موږ ګناه کړی نو دا کالی به استل لطف لپړ وشاو خوا پر مکه مکرمه را ګرځیدل بلکې د تواب وخت کې به لاسونه هم پړکول لاسونه به سره ټکول چکچکی به یې کولی په تواب کې او شپلکۍ به یې کولې دا د دې عبادت الله جل جلاله په دې آیت کریمه کې فرمایي وایي د دې لمونځ یوازې او یوازې شپلکۍ و لاسونه پړکول و لطف لپړ عبادت کول و داسې کسان چې په دغه ډول باندې عبادت کوي دا هېڅکله د مکې مکرمې متولیانو څخه جوړېدلی بلکې پر دې به عذاب راځي ځکه الله عز وجل فرمایي وما کان صلاتهم وما كان صلاتهم منذ ذي عند البيت بنيز بيت الله الحرام الا قبعوا مكاء شلي وهل وتصديه او لا سن بركول او تكول وددات كسان لفارا ده الله في صلاة سنگده ده كسان فارا ده الله في صلاة داشده وده تداش الله فرمائي فذوقوا العذاب بما كنتم تكفون فذوقوا فسوسك اي كفارو اي دا الله دشمنانو العذاب عذاب دا الله وسك بما فسبب ده غامل كنتم شتاسو واستغفرون تاسو كافران كدلاس تاسو كفر كوا ناروا مكوال يو وجه خدا وشده دا مكي متوليان نوال من اي پدا غصب يكار دا والبانجي كوا بلا وجه دا وشده خبلا دا عذاب غستان وكرا
چې الله دې پر موږ باندې د ډبرو باران ووروي. او بل وجه دا شی و چې دې خلک د الله د عبادت څخه منع کول. آل حضرت صلی الله علیه وسلم سره د پنځلو سو صحابه و مکې مکرمې ته د طواف کولو لپاره را روان و، دې مخه ونیول، مقابلې ته ور ووتل. نو داسې کسان چې نور خلک د عبادت منع کوي، خپله هم عبادت نه کوي، بلکې عبادت یوازې شپېلۍ او چکچکی کول وي، لوڅ لپړ طواف کول وي، او خپله د عذاب غوښتونکي وي، نو د دې کسانو په اړه خود د الله دا فیصله ده: فذوقوا العذاب بما کنتم تکفرون، بس تاسو وته کې عذاب په سبب د هغه عمل چې تاسو کفر کړی دی، ظلم نه دی.
ان الذين كفروا ينفقون اموالهم ليصدوا عن سبيل الله.
دا آیات کریمه بیا په شان کې د بعض کفارو نازل شوی دی. یو روایت دا دی چې کله د بدر غزا کېدل، نو یو لوی لشکر د کفارو دا د مکې مکرمې څخه راووتی د مدینې منورې پر لورې باندې رالی. په دې لشکر کې د کفارو یو لوی فوج و، او د دې لوی فوج د خوراکې لپاره لس اوشان الالیدل. لس اوشان، لس اوشه به یې الال کړل دا د دې فوج خوراکه کېدل. په مکه مکرمه کې دولس د اسلام سرسخت دشمنان و. د دې کار دا و چې دغه لوی لشکر ته هر یوه لس لس اوشان ور الالول. یوه ورځ به یوه کس لس اوشان ور الال کړل، دوهم ورځ به دوهم کس لس اوشان ور الال کړل، دریم ورځ به دریم کس لس اوشان ور الال کړل. په دغه ترتیب باندې د ټول لشکر خوراکه دی ورکول، او دا دی د ځان لپاره افتخار والی چې دی و خپل پوجي لشکر ته خوراکه ورکوي، لس لس اوشان ور الالی، او دا ای ننګ همت او د خیر کار والی. الله د دې فرت کې فرمایي: وإذا سكسان داس بدبختان چی مال د دې لپاره منفقه کی چې اسلام مخه ونیسي، د اسلام د مقابله لپاره مال منفقه کی، نو دا سکسان به پر خپل نفقه کول باندې حسرت او ارمان وکي، او دې کسان ته به هیڅ ګټه لاسته ولا ور نسی غیر د دې څخه افسوس او حسرت به وکي. په بل روایت کې راغلی دی چې کله د بدر په غزا کې د کفارو غټ غټ سرداران ووژل سو، او سخت تاوانونه پر ځانو باندې قبول کړل، نو د هغو مشرانو کافرانو چې پلرونه یې د بدر په غزا کې وژل سوي وه ټول ابو سفیان ته راجمع شول، او ورته ویې ویل چې ای مشره، تا ته معلومه ده چې زموږ پلرونه او مشران د بدر په غزا کې ټول ووژل سوه، او دغه قتل او دغه غزا او دغه جنگ یوازې د دا قافلې د ساتلو په وجه رامنځته شو. تا قافله را روانه کړې وه د شام څخه و مکې ته، مسلمانانو اعلان ونیول، موږ د مقابلې لپاره ور ووتو، زموږ مشران ووژل سوه، زخمیان شول، دربدري رامنځته شول د دغه قافلې په وجه باندې. اوس چې زموږ انتقام واخیستل سي، هغه مالونه چې د هغو د حفاظت لپاره مشکل مشران د لاسه ورکړي دي، نو هغه مالونه چې د دې لپاره وکارول سي چې زموږ د پلرونو او زموږ د مشرانو انتقام په واخیستل سي. ابو سفیان ورسره خوښه کړل. یو روایت کې راځي چې ټوله قافله هر څه مالونه چې و دا 50,000 دیناره یې ټوله وقف کړل، د دې لپاره چې یو بل لوی جنگ د مسلمانانو سره وکړي، او بیا په هغه جنگ کې دوی د خپلو مشرانو انتقام واخلي. بل روایت کې راځي چې یا د دې قافلې یوه برخه یې جلا کړل، او هغه برخه یې و دغه جنگ ته بیل کړل چې یو لوی جنگ د مسلمانانو سره وکړي، او په هغه جنگ کې د خپلو مشرانو انتقام واخلي. الله جل جلاله پیغمبر علیه السلام ته خبر ورکړي، او په آیات کریمه کې وفرمایل چې ځینې کسان داسې دي چې مالونه نفقه کوي، مالونه مصرفوي، د څه لپاره؟ د دې لپاره چې د الله د دین، د اسلام د دین مخه ونیس. دا کسان دي ښه واوري، په ښه غوږو دې واوري چې دې کم مالونه د الله د دین د مقابلې لپاره مصرفوي، د دې کسانو لپاره هیڅ ثواب او ګټه نشته غیر د دې څخه چې افسوس او ارمان به هم وي، حسرت به وي، او دا به ورته معلومه سي چې د دې دغه مالونه مصرفول دې ته هیڅ ګټه نه رسي، نه د اسلام مخه نیولی سي، نه د اسلام د ترقی مخه نیولی شي، نه دی په دې لاره باندې انتقام اخیستلی شي. یوازې او یوازې عذاب به ویني، یوازې او یوازې چې دا مالونه دوی مصرفوي د الله د دین د مقابلې لپاره، د دې لپاره به افسوس او حسرت ویني. همدا وجه د علماء کرام فرمایي وایي هغه مالونه چې هغه د اسراف لپاره مصرفیږي هغه هم د دین د مقابلې لپاره دي، هغه مالونه چې د شیطان د خوښۍ لپاره مصرفیږي هغه هم د دین د مقابلې لپاره دي. چا که د شیطان د خوشحاله کولو لپاره مالونه مصرف کړل، د ناروا لپاره یې مال مصرف کی، د الله د مخالفت کې مال مصرف کی، نو دا کس نور چا ته تاوان رسولی نشي. یوازې او یوازې یو تاوان به ځان ته دا رسي چې الله به عذاب ورکوي، او بل دا چې دی به خپله هم افسوس او حسرت کی چې کاش او کاش کی ما دغه مال په دې ناروا لاره کې نه وای مصرف. تاسو د آیت کریمه ترجمه ته ان الذين كفروا، ان بشك الذين هوا كسان كفروا چې کافران سوي دي، ينفقون دين فقكوي وركوي اموالهم مال نخفل ليصدوا چې منع کی عن سبيل الله د الله تعالی د لارې څخه، فسينفقونها پس ژر دي چې دوی به دا مالونه ورکړي د الله د دین د مقابلې لپاره. ثم ورست تكون سبا عليهم برديبان حسرة غم، دا مال بلدي لفار غم سي، دا مال بلدي لفار افسود ارمان سي. ثم ورست يغلبون بيا بدي مغلوب اکڑل سي، دي بدا کو مانوی چه مجھ بدا مال مصرف کو، انتقام بواخلو، کامیاب بسو، اللہ خبر ورکی. ثم يغلبون بيا بدي مغلوب سي، مات بسي، مسلمانان باوربان غالب سي، مسلمانان به قربانی کامیاب سی، هیڅ کله به د خپل ناروا هدف ته ونه رسیږي. او ولذین هغه کسان کفرو چې کافران سوي دي، الی جهنم و دو جهنم ته و دوزخ ته یحشرون، جمع کړل کیږي، خلاصېدلی نه سي، بلکې په جهنم ته پاره به سره یو ځای سي او جهنم ته به ور وغورځول سي. لیمیز الله الخبیث من الطیب ويجعل الخبيث بعضه على بعض فيركمه جميعا فيجعله في جهنم. فدي آيات كريمة كي الله جل جلاله ددي دا مال نفقا او دا مسلمان دا مال دا نفقا بيان كي، وإذا كار ذكر كي جيش دلتا دا يوار قصقا كافران مالون مصرفية كي دا مسلمان دا انتقام واقع دا مسلمان سر مقابلة وكي دا بل آر قصقا مسلمان د الله د دین لپاره مالونه مصرفوي چې د الله دین کامیاب وي. د کفارو نفقه هم را روانه ده، د مسلمانانو د مال نفقه هم را روانه ده، دا دواړه کارونه روان دي، دا د دې لپاره چې الله جل جلاله خبیث مال د طیب مال څخه بیل دي. کم مال چې د الله په لار کې مصرف شوی دي هغه طیب مال دي، او کم مال چې د الله د دین په مقابله کې مصرف شوی دي هغه خبیث مال دي، د دې لپاره چې خبیث او طیب مال سره بیل. یا مقصد دا دی چې د کفارو لشکر دی د مسلمانانو لشکر دی، مسلمانان هڅه او کوشش کی چې د الله دین کامیاب وي، کفار هڅه او کوشش کی چې د الله دین ناکام وي. د دې لپاره چې الله جل جلاله خبیث چې کافر دی او طیب چې مسلمان دی دا سره بیل. د خبیث دله هم معلومه سي، د طیب دله هم معلومه سي. بیا چې کم کسان خبیثان دي هغه سره راجمع کی او جهنم ته واچي، بس تا کار د دې لپاره روان دي. د مسلمانانو د کفارو ته مابین جګړه کیږي، جنگ را منځ کیږي، مقابله کیږي، د څه لپاره؟ خبیث کافر به هم معلوم شي چې د اسلام مقابله ترسي، او طیب پاک مؤمن چې د اسلام د ترقی لپاره راځي هغه به هم معلوم شي. خبیث مال به هم معلوم شي چې هغه د الله د دین د تخریب لپاره مصرفیږي، طیب مال به هم معلوم سی چاغد الله د دین د ترقی لپاره استعمالیش. د همدې کار لپاره د مخالفتونه او جګړې او جنگونه رامنځته کیش. الله عز وجل فرمایي لی د پاره د دې یمیز الله چې جلا کی الله پاک الخبیث خبیث فلیت چې کافر دی، یا خبیث مال چې د کافر دی په بل روایت من الطیب د پاک څخه چې مؤمن دی، یا د مؤمن مال دی په بل روایت باندې. ويجعل او غرزي الله جل جلاله الخبيث خبيث بعضه بعضه ځنی اعلی بعض پربازو باندې فیر کومه فس جمع کی جمعان دا ټول فیجعله فسوه ذبی هو دا ټول فی جهنم په جهنم خبیث او خبیث سره یوځای کی یو مجموعه جن جوړه کی به جهنم تور ورځي اولئک دا کسان چې هم دی الخاسرون هغه کامل تاوانیان دي. قل للذین کفروا ان ینتهوا یغفر لهم ما قد سلف الا جل جلاله دې کفار او تشبیا هم د توبې دروازه خلاص فرشت د پیغمبر علی السلام پر جبه باندې ټول کفار ته که هغه د علی السلام په زمانه کې و که هغه د علی السلام د زمانه ورسته و که او زمون او تاسو په زمانه کې دي او ټول ته دا فرمایي وای تاسو د کفار ته وایس کچیر دا اوس تاسو د ناروا څخه فناسي الله بدر ته مغفرت وکړي کله دې ښاله کفر کړی دي کله سلویش ښاله کفر کړی دي کله بنزوس ښاله کفر کړی دي ته الله عز وجل ته په حق باندې توبه وباسه الله بدر ته مغفرت د ټول ګناهونو وکړي ځکه کفر چې او چا کړی وي لس کاله شل کاله بنزوس کاله د اسلام په دین کې دومره برکت دی چې څوک یو ځل لا اله الا الله محمد رسول الله وایي د دې پنځو سکالو د کفر ګناهونه کفر د ټول بحر کې الله عز وجل دا اعلان ورته کوي او دا د توبې دروازه خلاص او تفریش او ورته فرمایي قل تو توای پیغمبر للذین ها کسانو ته کفرو چې کافران سی وی این ینتهو کچیر دی من اسول دا کفر سکا یغفر بخش باوسی لهم دیتا و بخشر سی بخشن باوسی دیتا ما دا آغا بدیو قد سلب چی پا خواتی ریسی بی دی دیکا یو کال کلس کالا کپنزوز کالا گنهون کری دی بدی کری دی آغا با چول ورطا و بخشر سی و این یعودو او کریبی آراو گرزی جی پر کفر بانجی تینگ سی د اسلام مقابله تکلک ودریږي نو بیا دې په څو ورو واوري فقط بس په تاکید سره مدد کې رسوي د سنت الاولین طریقه د اولین او لمړنۍ خلقو د لمړنۍ خلقو طریقه هغه کې رسوي د هغه واقعات او قصې تاسو اوریدلې دي د عادانو سره څنګه معامله وسوه د سموجانو سره څنګه معامله وسوه د لوط علیه السلام د قوم سره څنګه معامله وسوه د کفتانو سره څنګه معاملہ وسول تاسو سره به هغه څه معاملہ کیش بیا به تاسو خلاصې دلای نس او بیا پیغمبر علی السلام ته الله عزوجل فرمایي وقاتلوهم او تاسو وجنګي زید دي کافرانو سره حتا تر هغه محل پوری لا تكون چنی وی فتنه تن شرک تر هغه محل چې شرک موجود وي کفر موجود وي تاسو د دې کفارو سره وجنګي شئ او تر هغه محل جهاد جاری وساتي او ويكون ذي الدين دين كله طول لله خاص الله لرز ترتو چې په دنیا کې شرک موجود وي ترتو چې په دنیا کې کفر موجود وي تر هغه مهال وجنګیز شرک په جزیرۃ العرب کې شرک او کفر په نور دنیا کې جزیرۃ العرب مکه مکرمه مدینه منوره او شاوخوا عربي هیوادونه عرب د دې لپاره د اسلام ته اصلاح داسې و چې دی به یا د اسلام دین قبلاوه او یا به جنگ ورسره کېدی وجل کېدل به بل لار نه و د جزیرۃ العرب یعنی دغه څو هیوادونه چې په یوه جزیره کې سره راجام دي چې دا اوس سعودي عربستان دی عراق دی کویت دی مصر دی یمن دی اردن دی شام دی د اوسنۍ سوریا او لبنان دی دا څو هیوادونه چې په یوه جزیره کې سره راجام شوي دي دته جزیرۃ العرب ویل کېږي. په دې اړه د اسلام حکم دا شو چې دې بیان اسلام دل قبلاوه او یا به وجل کېدل بل لار نه و ځکه د کم ځای څخه چې د اسلام نورانیت راپورته شوی دی د هغه سره په شاوخوا کې چې شرک موجود وي دا ډېره بده ده. د دې جزیرۃ العرب د باندې نور هیوادونه چې عجمي هیوادونه دي لکه دورې د آسیا طرف ته یا د افریقا په بل طرف کې یا په نورو ځایو کې چې کم عجمي هیوادونه دي د هغو په اړه د اسلام فیصله داسې وه یا به اسلام قبلاوه یا به ججا ورکول جزیه ججا پښتو کې ججا ورته وایي په عربي کې جزیه ورته وایي دا جزیه به ورکول. مثلا د یو ښار خلک به راجم شوه د مسلمانانو لشکر ته به یې وویل چې تاسو زموږ سره جنګ مه کوئ موږ د خپله دینه ما اړوئ موږ به د کاله دوه پیسې درکوو، دا به زموږ جزیه وي چې موږ یې تاسو ته درکوو، دا هم څه یو. او که په یو اسلامي هېواد کې کفار اوسېدل، زموږ کافرانو ته ویل کېدل، لکه دلته زموږ او ستاسو په ښار کې په دا کابل بازار کې کافران دي، هندوان دا په اسلامي هېواد کې اوسېدل، اسلامي حکومت ته به یې جزیه ورکول، چچا به یې ورکول. اوس خو دیموکراسي شوې ده، اوس خو دا خلک عیب بولي، اسلام قوانین خلک عیب بولي. اوس نو نه یم په خبر چې څنګه دې دا حکم پخوا خو موجود و، دغه حکم چې دا د کفارو به جزیه ورکول اسلامي حکومت ته. نو د دې کسانو لپاره دا سهولت و چې یا به وژل کېدل د اسلام او د مسلمانانو په مقابله کې، یا به یې د اسلام دین قبلاوه، او یا به یې ججه پر ځان قبلول. بس دا درې لارې دي. او د عربو لپاره درې لارې دي، یا به یې د اسلام دین قبلاوه، او یا به وژل کېدل. بس اوس الله عز وجل پیغمبر علیه السلام ته فرمایي، وایي تاسو تاسو د دې کفارو سره وجنګېږئ تر هغه مهاله ورسره وجنګېږئ تر څو خالص دین، دین خالص د الله لپاره ګرځي. یا خو ټول خلق د اسلام دین قبلوي، یا وژل کېږي، یا غیر د عربو څخه د نور خلق جزیه قبلوي. بس تاسو د آیات ترجمه وقاتلوا تاسو جنګونه وکړئ هم د دې کفارو سره حتی تر هغه مهاله لا تكون شفاعت نسی فتنة شرک، شرک او کفر په دنیا کې فات نس، و یکون سی الدین دین کله طول لله خاص الله لرا. فإن انتهوا پس کدی منع سول د کفر څخه، فإن الله پس بشک الله جل جلاله بما په هغه کارونو باندې یعملون شدی یکی بصیر سلیدون کی دی، الله به ورته معافی وکړي، الله به ورته ټول ګناهونه معاف کړي، الله به د جهنم وساتي، الله عز وجل به نعمتونه ورکړي که دوی د خپله کفره منع شول. و ان تولوا او که وګرځېدل شاع و اسلام ته کړل، و ان تولوا که وګرځېدل یعنې دوی و اسلام ته شاع کړل، فاعلموا فاستغفروا ان الله بشک الله جل جلاله چې دی مولاکم مددگار استاسو دی، نعم المولى سبادار دي، ونعم النصير سبادتگار دي، الله سب مولا ستاسو دي، سبادار ستاسو دي. او یاد دې مقصد دا دي، وان تولوا كثير دي وګرځدل د کفر څخه، وان تولوا کدي وګرځدل د کفر څخه یعنی اسلام ته مخه کړل، فعلموا فاستاسو فوسي ان الله بشك الله جل جلاله مولاكم مددگار ستاسو دي. نو بیا دې ته وایا که تاسو د کفر څخه وګرځېدل نو تاسو څه بادار لري، څه مولا لري، څه مددگار لري، بیا به ستاسو حفاظت وکړي. او یا هغه اولین مطلب دی چې دوی وګرځېږي د اسلام څخه کفر ته توجه وکړي، بیا مسلمانانو ته خطاب دی چې تاسو بیا د دې کفارو پروا نه لري، الله ستاسو مولا دی، ستاسو مددگار دی، او ستاسو ناصر نصرت کوونکی دی، د دې څخه به مو الله حفاظت وکړي. په هر صورت باندې دواړه تفسیرونه واضح او روښانه دي، مفهوم پکښې دا دی چې اوس هم کفارو ته هغه اعلان دی. د قرآن احکام یا د قرآن آیتونه یوازې د علیه السلام د زمانې پورې محدود نه وه، بلکې تر قیامت پورې د هرې زمانې خلکو ته هدایت دی. د علیه السلام په زمانه کې چې کوم خلق وه، د هغې زمانې خلکو ته هم هدایت دی، وروستنیو خلکو ته هم هدایت دی، اوسنیو خلکو ته هم هدایت دی، اوسنیو کفار ته هم دا اعلان دی. که چېرې تاسو د کفر څخه منع شي، نو الله به تاسو ته ګناهونه معاف، او که وګرځېدلاست شام وکړلو اسلام ته، نو بیا مسلمانانو ته الله فرمایي، وایي الله ستاسو ښه مولا دی، ښه ناصر دی، د دې څخه به مو وساتي. او یادا شي دوی ته دا خطاب دی که تاسو وګرځېدلاست د کفر څخه اسلام ته راغلاست، اے کفارو که تاسو د اسلام دین قبول کړي، الله مو ښه مولا دی، ښه ناصر دی، بیا هم الله حفاظت کړي. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.